السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د لیندې یا قوس 14 او د دسمبر 15 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر مشر وایي دوی تل دغه هیواته د یو بیړني حالت په سترګه ګوري. لیونارډو زولو دا څرګندونې پرون له بروکسل څخه د لیدنې پر مهال وکړې. د بلجیم ای یو ابزرور خبری سایټ د راپور له مخې ښاغلي زولو په افغانستان د طالبانو واکمنېدو ته د اشارې په ترڅ کې وویل افغانستان چې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت له کبله د انزوا خواته تللی د 2021 کال د اگست میاشتې له بیړني وضعیت څخه نه دی راوتلی. یو ان ایچ سی آر اوس مهال له هغو افغان کډوالو سره د مرستې په بیړنۍ چاره بوخت دی چې د پاکستان د حکومت د پریکړې په اساس د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د ژمي په درشل کې هیواد ته راستنیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونه وایي افغانستان د روان 2023 کال په 11 میاشتو کې څه باندې 1,600,000,000 ډالر صادرات درلودل. د دې خونې د مشرتابه پلاوي غړي خانجان الکوزي پرون د لیندۍ په 14 ازادي راډیو ته وویل چې دا ارقام د دوی دفتر ثبت کړي دي.
ارقام چې زمونږ سره دقیق موجود دي د اتاق تجارت او سرمایه‌گذاری سره په 2023 کال په دغه 11 میاشتو کې تقریبا په ارزښت د 1,600,000,000 ډالر صادرات شوي دي د افغانستان څخه نورو ملکونو ته.
ښاغلی الکوزای زیاتوي چې د تیر کال صادرات هم تقریبا همدومره وو، خو د هغه په وینا د هیواد صادرات د جمهوریت د مهال پرتله دوه برابره زیات شوي دي. په بامیان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د ښځو لپاره ځانګړی سوداګریز، تفریحي او فرهنګي مرکز یې پرانیستی دی. د بامیان د والی مطبوعاتي دفتر پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل دا مرکز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر په مالی لګښت مرکز ته نږدې د عیسی خان دښتې په نوم سیمه کې جوړ شوی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې دا مرکز د فامیلی بان په نوم یادیږي او د حرفوي زده کړو یوه څانګه، هټۍ، رستورانت، یو لوی سالون، شنه ساحه او تفریحي پارک لري. په بامیان کې د ښځو لپاره د داسې یو مرکز د جوړېدو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې پر امر د باندې امیر د ملي صاحب په ګډون ټولو پارکونو او تفریحي ځایونو ته د ښځو پر ورتګ بندیز لګیدلی دی. د اسرائیل پاوز د حماس او نورو توندلارو ډلو پر ضد تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې د غزې د تړانګ جنوب ته لسګونه ټانګونه لیږلي دي. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د اسرائیل پاوز پرون د غزې د جنوب په ځینو برخو کې له الوتکو څخه خبر پاڼې خپرې کړې چې په هغوی کې خلکو ته خبرداری ورکوي چې له خپلو سیمو ووځي. عیني شاهدانو فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې پرون د غزې جنوبي ښار خان یونس ته نږدې اسرائیلي ټانکونه، زغرګاډي او بلدوزرونه لیدلي دي. دا هغه سیمه ده چې له کورنیو بې ځایه شوو ډکه ده. او د اوکراین په ختیځ کې چارواکي وایي چې روسي ځواکونه د دونیتسک سیمې پر افیدفکا ښار د برید لپاره حملو ته زور ورکړی او په هره بیه چې وي غواړي دا ښار کلابند کړي او بیا یې ونیسي. د افیدفکا ښار د پوځي ادارې مشر ویتالی باراباش پرون دولتي رسنیو ته وویل چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې له روسي پوځیانو سره په درنو جګړو کې ښکیل دي او دوی هڅه کوي چې د دې صنعتي ښار پر لور د روسي پوځیانو د پرمختګ مخه ونیسي. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د ښځو فعاله جولیا پارسی چې د ناروغۍ له کبله روغتون ته وړل شوې وه بیرته د طالبانو د ملي امنیت یوې ادارې ته انتقال شوې.
موږ ته له کابله احوال راغی چې د هغې وضعیت د هغې روحي او جسمي شکنجې له کبله چې طالبانو ورکړي ښه نه ده، یو روغتون ته انتقال شوې وه.
په افغانستان کې د ژمي په رارسېدو خلک د برېښنا له پرچاوۍ شکایتونه لري.
ننګرهار ولایت کې د برق پارچاوي ډیره زیاته شوې ده او د ننګرهار ولایت باندې د پاکستان نه د مهاجرو هجوم هم ډیر زیات دی. غریبي، غربت، بیچارګي، بیکاری هم زیاته ده.
افغانۍ په نړۍ کې له هغو دریو اسعارو څخه ده چې تیر یو کال کې یې ارزښت لوړ شوی. ګټې څه دي؟
د اجناسو قیمتونه په یغه جغرافیه کې راټیټیږي، باورمندي زیاتیږي، سیمه ایزې پروژې کولی شي چې د کرنسی په اساس باندې تطبیق سي.
نور راپورونه هم درته لرو او دا به هم واورئ چې اسرائیلو د غزې جنوب ته ټانکونه لیږلي او یرغلیز بریدونه یې ډیر کړي دي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنه راځو د خبرونه د سر راپورته. د راپورونو لمخې د خزو د حقونو فعال جولیا پارسی چې تیر اونې یو رښتون تر سوال شوی و، یو ځل بیا د طالبانو د ملي امنیت د ادارې لخوا د دغه ریاست یوې ادارې ته انتقال شوی. جولیا پارسی د حقوق خزینه فعالانو رډل د چتر اوسه د فعالانو د ادعاو لمخې د طالبانو په بند کې ده. طالبانو بیا د هغې بندي کېدل تایید کړي نه دي او روختون ته د هغې د انتقال په اړه یې هم ښکاره څه نه دي ویلي. تفصیل په دې راپور کې له عبدې سپوږمۍ نه اورو.
افغان فعالانې وایي چې د ښځو د خود جوشه غورځنګ یوه مشره جولیا پارسي چې د طالبانو په زندان کې له شکنجې وروسته روختون ته لیږدول شوې وه، بیرته د ملي امنیت ادارې څلوېښتم ریاست ته راوستل شوې ده. د فعالانو په وینا دا پیښه تېره اونۍ شوې وه، خو موضوع اوس رسنیزه شوه. د افغان ښځو د خود جوشه غورځنګ غړي لیلا بسیم ابیګا ازادي راډیو ته وویل چې د میرمن پارسي کورنۍ خبره وه چې نوموړي روغتون ته بیول شوې، خو هغوی نه غوښتل چې دا موضوع رسنیزه شي.
له بده مرغه دا پیښه تېره اونۍ شوې ده. هغه روغتون ته انتقال شوی وه ځکه له رواني پلوه یې سخته ضربه لیدلې وه. کورنۍ یې له هغې سره د لیدنې د امکان د برابرولو په خاطر ونه غوښتل چې دا موضوع رسنیزه کړي، خو دا موضوع نن رسنیزه شوه. هغه اوس بیرته څلوېښتم ریاست ته انتقال شوې ده.
د ښځو د حقونو مدافع فعالان ادعا کوي چې جولیا پارسی له ندا پروانی، منیجی صدیقی او یو شمیر نورو مترزو میرمنو سره یو ځای د طالبانو د حکومت په زندانونو کې دي. د افغان میرمنو د حقونو یوه بله فعاله مینه رفیق هم تاییدوي چې میرمن پارسی د شکنجې په نتیجه کې روغتون ته لیږدول شوې وه.
موږ ته له کابل احوال راغی چې د هغې وضعیت د هغې روحي او جسمي شکنجې له کبله چې طالبانو ورکړي ښه نه ده، یو روغتون ته انتقال شوې وه، خو موږ چا ته د روغتون نوم وانخیست چې کوم روغتون او په کوم ځای کې و، خو د هغې وضعیت ښه نه دی.
د طالبانو ویاندویانو د دې ادعاو په اړه د وضاحت لپاره د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دوی تر اوسه د دې ښځو نیول نه دي تایید کړي. د بشري حقونو فعالانو، ملګرو ملتونو او یو شمیر نورو دولتونو د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې ښځینه فعالانې له بنده خوشي کړي او د افغان ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امنې محمد د تېرې لیندۍ میاشتې په 15مه په سعودي عربستان کې د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې پر افغان ښځو د طالبانو محدودیتونه او له خپلو حقونو د هغوی محرومول باید په جدي ډول وڅېړل شي. د ښځو د حقونو او د طالبانو د حکومت د مخالفو فعالانو نیول هغه موضوع ده چې له کبله یې لویدیځو هیوادونو تل د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې دي. دا او د بشري حقونو نورې اړوندې سرغړونې له هغو عواملو څخه دي چې له کبله یې د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
امریکایي چارواکو ویلي چې لږ تر لږه درې لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماتان او چارواکي به په همدې شپو ورځو کې پاکستان ته لاړ شي او هلته به له پاکستاني چارواکو سره د هغو افغانانو د وضعیت په اړه خبرې وکړي چې امریکا کې د میشتېدو یا پناه اخیستنې کیسونه تر کار لاندې دي. په خاطر دې پاکستان ژمنه کړې وه چې شاوخوا 15,000 هغه افغانان به له پاکستان نه اخراجوي چې امریکا کې د میشتېدو دوسیې لري، خو له دې سره هم دغو کډوالو شکایت کړی و چې وخت نا وخت د پولیسو لخوا زورول کیږي او حتی داسې راپور نه هم خبر شول چې یو شمیر دغه افغان کډوال چې د امریکا د پناه غوښتنې کیسونه درلودل افغانستان ته اخراج شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت درې لوړ پوړي چارواکي پاکستان ته سي څو په دې هیواد کې د میشتو هغو افغان کډوالو پاړه چې د متحده ایالاتو ویزو ته غوښتنې لیکونه سپارلي له پاکستاني چارواکو او نورو ادارو سره یې پاړه خبري وکړي. تمه دا چې له دې چارواکو لومړی نن د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د وګړو او مهاجرینو چارو مرستیاله جولیتا والس نویس اسلام آباد ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ډسمبر په لومړۍ نیټه یوه اعلامیه کې لیکلي، هغه له نویس بعد د ډسمبر تر اوومې نیټې په پاکستان کې حکومتي چارواکو، غیر حکومتي او د نړیوالو سازمانونو اساسو سره د هغو افغانانو په اړه خبرې وکړي چې امریکا او نورو هیوادونو ته د تلو په موخه په دې هیواد کې ځای پر ځای دي. په دې اعلامیه کې نوره توضیح نه ده ورکړل شوې، خو لکه چې پاکستاني حکومت د افغان کډوالو د وستو لړۍ پیل کړي، متحده ایالاتو د هغو افغانانو لپاره چې امریکا ته د تلو قضیه لري د خوندیتوب سندونه ورکړي څو امنیتي ځواکونه یې اخراج نه کړي. په اسلام آباد کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت د واتس اپ یو شمیره هم اعلان کړی او له هغو افغانانو یې چې امریکا ته د تلو په شرایطو برابر دی وخت چې د ستونزې پر مهال ورسره په دې شمیره اړیکه ونیسي. خو له دې ټولو سره سره یو شمیر افغان کډوالو شکایت کړی چې پاکستاني پولیس یې ځوروي. خایي همدې اندېښنو د امریکا متحده ایالاتو لوړ پوړي چارواکي سفر تړ کړی. پاکستان د اکتوبر میاشتې له پایله په دې هیواد کې د میشتو بې اسناد افغان کډوالو د وسلو لړۍ پیل کړې او تر اوسه یې له 400 لکو زیات افغان کډوال له دې هیواد افغانستان ته ستانه کړي دي. په ورته وخت کې پاکستاني اکسپرس ټریبیون رسپانډې لیکلي، د ډسمبر په منیټه بعد افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی ټام ویسټ هم پاکستان ته سفر وکړی او ورپسې بعد د ډسمبر په 9 د پاکستان په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي مرسیاله الیزابت هرست هم اسلام آباد ته سفر ولري. د افغان کډوالو د اخراج په ګډون وروستیو کې د پاکستان او د طالبان حکومت ترمنځ اړیکې هم کړکې چنې ښکاري او د پاکستان موقت حکومت طالبان تورنوي چې په افغانستان کې د هغو ډلو پر ضد سخت عکس العمل نه دی ښودلی چې په پاکستان کې تر هغه بریدونه کوي. خو طالبان حکومت بیا ویلي دوی په بل هیواد کې د نامنې مسؤول نه دي او په پاکستان کې ناامني د دې هیواد کورنۍ موضوع بللې ده.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسو دغه سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی چې د محل کولای شي پر انټرنیټ هم واوري. اوس هم راځو دې ته چې په افغانستان کې د ژمی را رسیدل نږدې شوی. د افغانستان د کلیزې مطابق سبا د قوس 15مه پر رسمي توګه ژمی پیلېږي، خو په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو خلک شکایت کوي چې د برېښنا پرچوي زیاته شوې ده.
په داسې حال کې چې د ژمی په رانږدې کېدو سره هوا مخ په سړېدو ده، د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان د اکثر ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د برېښنا پرچویانې ډېرې شوې دي. د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی جان محمد وایي دوی په ورځ کې د څو محدودو ساعتونو ان کله کله د دقیقو په حساب برېښنا لري.
څو وخت کېږي چې ننګرهار ولایت کې د برق پرچاوی ډیره زیاته شوې ده او د ننګرهار ولایت باندې د پاکستان نه د مهاجرو هجوم هم ډیر زیات دی. غریبي، غربت، بیچارهګي، بیکاری هم زیاته ده. مردم ډیر غریب دي. د دوی ټول مشکلات د ژوند هغه په برق باندې دی، ولی دلته برق ډیر کم دی. په ورځ کې 2 ساعته یا 1 ساعت حتی یا 10 دقیقې راشي نو نه پوهیږو چې د پرچاوی علت څه ده.
د کابل اوسیدونکی احمد هم ورته شکایت لري او وایي دوی هر ورځ سمه او منظمه برېښنا نه لري.
امچان وخت میشه که برقو خیلی پرچاوی زیات داره.
برېښنا پرچاوی زیات شوی، هر ورځ دی 1 ساعت لپاره راځي او هغه هم منظمه نه وي. د دې سیمې خلکو ستونزې ډېرې دي، ځکه زموږ ټول کارونه په برېښنا پورې اړه لري. موږ غواړو چې دا ستونزې هوارې شي.
کورای مردم د می برق وابستګي داره.
د کابل یو بل اوسیدونکی طارق چې د بوټانو یو وړه کارخونه لري وای چې نه کور او نه هم خپل کارخونې ته منظمه برېښنا لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
مشکلات برق دایمی یک مو 20 روز میخیزه.
پدې یو میاشته او شل ورځو کې د برېښنا ستونزه دومره زیاته شوې چې هر ورځ لدرې څخه تر 4 ساعتونو پورې برېښنا لرو او بس. موږ په دې برخه کې لګڼو ستونزو سره مخ یو. حکومت باید ورته پام وکړي، په ځانګړي توګه د تولیدي فابریکو لپاره چې د سهار لا 2 بجو څخه د ماسپخین تر 4 بجو باید برېښنا ولري.
موږ د خلکو یادې اندېښنې او ستونزې د طالبان حکومت تر واک لاندې د برېښنا شرکت له ویان حکمت الله میوندي سره شریک کړې، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو یاد شرکت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼې کې لیکلي چې له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا په هغه هیواد کې د برېښنا د تاسیساتو له اساسي ترمیم وروسته بېرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلې ده. برېښنا شرکت زیاته کړې د خلم او خنجان سب سټېشنونه او همدارنګه د بلخ، سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کابل، ننګرهار، لغمان، غزنی، میدان وردګو، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو د برېښنا بهیر هم بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی دی. دغه شرکت د یک شنبه په ورځ خبر ورکړی و چې د ازبکستان د برېښنا د تاسیساتو د اساسي ترمیم له امله به افغانستان ته د دغه هیواد وارداتي برېښنا 50% کمه شي. برېښنا شرکت دغه شان زیاته کړې وه چې له دغه هیواد څخه د وارداتي برېښنا د اندازې د کمیدو له امله به د هیواد 11 ولایتونه او صنعتي پارکونه د برېښنا له پرچاوي سره مخ شي. د برېښنا د پرچاوي ډېرېدل یو له هغو ستونزو څخه ده چې له څو کلونو راهیسې دوام لري او خلک ترې ډېر ځله سر ټکوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر یاسیګر سږ کال په خپل یوه راپور کې ویلي چې افغانستان د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. دغه برېښنا د ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه واردېږي او په ډېری مواردو کې په کوربه هیوادونو کې د برېښنا د مصرف د زیاتوالي او یا د تخنیکي ستونزو د رامنځته کېدو له امله په افغانستان کې دننه د برېښنا رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو د اسرائیلو او حماس ترمنځ د جګړې وروستي وضعیت ته. د اسرائیلو پوځ پرون دوشنبه د غزې جنوبي برخې ته لسګونه ټانکونه واستول. دا د حماس ډلې پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنې د وتروستي سازمان په توګه پیژني، د اسرائیلو د یرغلیزو اقداماتو یوه برخه ده. تفصیل له احمد تکلاورو.
د اسرائیل پوځ د حماس او نورو توندلارو ډلو پر ضد د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې د غزې د تړانګې جنوب ته لسګونه ټانکونه ولېږل. اسرائیل دا اقدام په داسې حال کې کوي چې په غزه کې د ملکي تلفاتو له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. دا عملیات څو اونۍ وروسته له هغه ترسره کیږي چې اسرائیلي ځواکونو د غزې د تړانګې په شمالي برخه کې پوځي عملیات وکړل. پرون اسرائیلي پوځیانو د غزې د جنوب په ځینو برخو کې له الوتکو څخه خبر پاڼې خپرې کړې چې په هغو کې خلکو ته خبرداری ورکړی و چې له خپلو سیمو اوزي. عینی شاهدانو فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې پرون یې د غزې جنوبي ښار خان یونس ته نږدې اسرائیلي ټانکونه، زغرګاډي او بلدوزرونه لیدلی دي. د هغه سیمه ده چې له کورنیو بې ځایه شویو ډکه ده. اسرائیلي پوځ ویلي دي چې په خان یونس کې به د حماس او نورو تروریستي ډلو پر ضد تهاجمي عملیات وکړي. اسرائیلی پوځي چارواکو خبرداری ورکړی چې په خان یونس کې د دوی پرمختګ په دې معنا دی چې عام خلک نور نو د دې ښار په شمال او ختیځ کې په صلاح الدین نومې لویه لاره تګ راتګ نشي کولای، ځکه دا لاره د جګړې جبهه بلل کیږي. اسرائیلو ژمنه کړې چې پر خپل قلمرو د حماس ډلې د اکتوبر د 8مې د برید په غبرګون کې به دا ډله له منځه وړي. په دې حمله کې د اسرائیلي چارواکو په وینا 1200 کسان چې ډیری ملکی وګړي وو ووژل شول، او حماس ډلې شاوخوا 240 تنه نور یرغمل ونیول. د هغه موقت اوربند په نتیجه کې چې اعتبار د جمعې په ورځ پای ته ورسید، حماس 80 تنه یرغمل خوشی کړل او په بدل کې اسرائیلو 240 تنه فلسطینیان له خپلو زندانونو آزاد کړل. د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس ډلې په لاس کې دی وایي چې د فلسطینیانو په قلمرو کې د اسرائیلو په حملو کې نږدې 15,900 کسان چې په سلو کې اویا یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. د تلفاتو په ټوله نړۍ کې اندېښنې او د خلکو پراخ اعتراضونه پارولی دي. همداراز د اسرائیلو پوځ پرون اعلان وکړ چې د اکتوبر له 8مې نېټې څخه یې یو باندې 400 سرتیري وژل شوي دي.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، وړاندې درته په دې اړه یو راپور لرو چې په تیر یو کال کې افغانۍ د نړۍ په کچه د هغو دریو اسعارو په ډله کې ده چې قیمت لوړ شوی دی. دا چې ګټې څه دي په دې اړه درته تفصیلي راپور لرو، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. اسمت ساروان ته به غوږ شو.
د ټایمز هایر ایجوکیشن په نوم نشي د افغانستان او افغانانو پر وی مهمه مسأله چې ډیرو ورته پام نه کړی لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه وایي د افغانستان په هنتونو تکړه استادان او همدارس محصلان له لاس ورکوي. د دې بریتانیایي خبرونې پر اساس د اکاډیمیکو کډرونو ځای هغه کسان نیسي چې دینی زده کړې کړي او له همدې کبله له زده کړو سره د محصلانو لیوالتیا په کمیدو ده. په وروستیو یو څه باندې دوه کلونو کې چې طالبان واک ته رسیدلي، د افغانستان د پوهنتونونو لسګونه استادان نورو هیوادونو ته مهاجر شوي دي او دا لړۍ لا هم دوام لري. په اچایه ملسیزه کې د شوروي اتحاد د پوځونو له يرغل وروسته هم د کابل پوهنتون چې همغه مهال یوازینی پوهنتون او اکثره تکړه استادان بهر ته لاړل، وروسته په نیویې ملسیزه کې د مجاهدینو د خپلمنځي جګړو په مهال نه یوازې دا چې د پوهنتون لا ډېر استادان له هیواده ووتل، بلکې کابل پوهنتون تقریبا په کنډواله بدل شو. د 2000 لومړي په وروستیو کې د نوی نظام لرا مسته کېدو وروسته د نړیوالو په پریمانه مرستو ډیر شمیر استادان د افغانستان د پوهنتونونو لپاره وروزل شول. هغوی چې لیسانس درلود د ماستری او هغوی چې ماستری لرله د دکتورا لپاره بهرنیو هیوادونو ته د زده کړو لپاره لاړل او بیرته خپل هیواد ته راستانه شول. خو اوس یو بار بیا د افغانستان پوهنتونونه له دا ډول کادرونو خالی کیږي. ایرو ایشیا ریفیو خبرونه که طالبان شی اړیکې غواړي دوی باید نړیوال نسب ومني. دا د دې خبرونې د لیکنې سرلیک دی چې ورلاندې لولو. د طالبانو د وخت رسیدو تر دوه کلونو زیاته موده کیږي، خو لا هم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. که دوی د نړۍ له ټولو هیوادونو سره شی اړیکې غواړي باید هغه سي تګلارې غوره کړي چې د نړۍ نور هیوادونه لري. د دې لیکنې د لیکوال په باور طالبان د نړۍ د حقایقو خلاف روان دي. شزې لکار او انجونی لسته کړو منه کړی دي. حال دا ده چې د نړۍ په هیڅ هیواد کې شزې او انجونی لکار او زده کړو منه نه دي. پرون د دسمبر څلورمه د تیتسو ناکامورا یا کاکاموراد له څلورم کلین سره برابر و. جاپانی خبرونه جاپان نیوز په پرونی غنه کې د هغو مراسمو یادونه کړې چې د کابل په یو سپورتي کلب کې د ناکامورا په یاد جوړ شوی وو. ناکامورا چې افغانانو د خدمت په خاطر د کاکا مراد لقب ورکړی وو، د 2019 د دسمبر په 4مه په ننګرهار کې وغوښتل شو. د جاپان نیوز خبرونه پر اساس ناکامورا خپل ژوند له خپل هیواد بهر خلکو خدمت ته وقف کړی وو او په ځانګړي ډول هڅه کوله چې له کاروانګرو سره د او بخور په برخه کې مرسته وکړي. جاپان نیوز په کابل کې د ناکامورا د سپورتي کلب عکس او د په اړه د یو شمیر افغانانو خاطرې هم خبري کړې دي.
بلومبرګ سکال په راپور کې اعلان وکړ چې افغاني په نړۍ کې له دریو هغو کرنسیو یا اسارو څخه د چي ارزښت لوړ شوی دی. دا چې د افغانیو د ارزښت لوړیدل د افغانستان لپاره په څه معنا دی، ګټې څه دی، په دې اړه اسمت سروان دغه تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
په وروستي یو کال کې د نورو هیوادونو د اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت په پرلپسې ډول لوړ شوی دی. ځینې ورته خوشاله دي او دا د اقتصاد د غوړېدو لپاره ګټور بولي. خو آیا د یو هیواد د پیسو ارزښت خامخا د هغه اقتصادي ودې سره مرسته کوي؟ په ځلونو مو اوریدلې چې یو شمیر سترو تولیدونکو هیوادونو لکه جاپان او چین د خپلو پیسو د ارزښت د ټیټولو لپاره د اسعارو په بازار کې مداخله کړې او دا مو هم لیدلې چې د ایران او ترکیې په شان یو شمیر هیوادونه د خپلو پیسو د ارزښت کمیدو له درکه اندېښنه لري. د کابل پوهنتون د اقتصاد پخوانی استاد پوهن بشیر دودیال وایي چې د پیسو په حق له نظریات د هر هیواد اقتصادي شرایطو ته په پام توپیر لري.
د هر مملکت د اقتصاد وضعیت او اقتصادي شرایط هم فرق کوي. پیسې په اقتصاد کې بل شی نه ده. پیسې فقط د تبادله وسیله ده، د سپما وسیله ده چې د پسنداز په توګه په بانکونو کې جمع کیږي. اقتصادونه د اقتصادي وضعیت د واردات صادرات بانکونو کې د دوی رول خپل بانکونو د بانکونو قوت په نورو هیوادونو کې د دوی پروژو موجودیت دا فرق کوي. ځینې هیوادونه مثلا چین وار په وار د خپلو پیسو ارزش قصدن ټیټ کړ. دا په دې خاطر چې دغو هیوادونو د پیسو ارزش ټیټ کړي، د غزینا نور هیوادونه خرید ډیر کوي.
د اقتصادي چارو بل متخصص تاج محمد تلاش هم دا خبره تاییدوي، خو په عین حال کې وایي چې په مجموع کې هیوادونه هڅه کوي چې د پیسو ارزښت لوړ وي.
هر هیواد واړی کرنسی یا پولی سیاستی د نورو بهرنیو پیسو په تبادله کې او نسبت د گاونډیو هیوادونو هغه هیوادونه چې دوی صادرات او واردات ورسره لري کوشش کوي چې کرنسی اول ثابت حالت ځان ته ونیسي او د ثابت حالت نه وروسته بیا لوړوالی ځان د پاره غوره کوي. دا په دې خاطر چې د اجناسو قیمتونه په یغه جغرافیا کې راټیټیږي، باورمندی زیاتیږي، سیمه ایزې پروژې کولی شي چې د کرنسی په اساس باندې تطبیق سي، او همدارنګه کولی شي چې د نړیوالو کرنسیو سره لکه ډالر، ایرو او پاونډ او استرلینګ او داسې نور موارد د هغو په مقابل کې خپل دائمي ثبات خپل کړي او بالاخره یو غټ تحول په سیمه ایزو پروژو او همدارنګه د اجناسو په پیر او پلور کې رامنځته سي. دا د هر هیواد غوښتنه ده چې ارزښت د پیسو یې لوړ وي.
خو لکه څرنګه چې پوهان دودیال وویل، د پیسو ارزښت د هر هیواد اقتصادي شرایطو ته په پام توپیر لري. د اقتصادي چارو متخصص عبدالنصیر رشتیا دې مسئلې ته په اشاره وایي، هغو هیوادونو ته چې ډیر شیان له بهره واردوي د پیسو لوړ ارزښت مهم دی.
زه فکر کوم هغه وادو لپاره چې هغه ورته کوونکی وادوي هغه ته ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه هر ډول ټوکې چې راوردوي په ډالر په حساب یعنی د خارجي کرنسی په اساس دوی وردوي، نو چې تک په دای وات کې د پولی ارزښت لوړ شي نو دوی کولای شي چې ډیر شان راورده کی او په قیمتو باندې ډیر مثبت اثر لري. او هغه وادو چې لکه چې صنعتي ودودي صادر کوونکي ودودي لکه چین، دوی همیش غواړي چې خپل کرنسی باید ټیټه وساتي ځکه چې هغوی صادرات کوي.
د طالبانو له وخته رسیدو مخکې د افغانستان کالنۍ بودیجه نږدې 6 میلیارد ډالر وه چې نیمایي یې له نړیوالو مرستو تمویلېدله. پر دې سربیره نړیوالو مؤسسو او نړیوالو ځواکونو میلیاردونه ډالر په افغانستان کې لګول چې د افغانیو د ارزښت په ثبات کې مهم رول درلود. د جمهوری نظام په لومړیو کې د نویو افغاني نوټونو له چاپېدو وروسته یو ډالر په 48 افغانۍ تبادله کېده. د وضعیت په ډېر لږ توپیر ډېر کلونه دوام وکړ، خو د جمهوری حکومت په وروستیو کلونو کې چې ډېرو خلکو له افغانستانه پیسې ایستلې، د افغانۍ ارزښت د ډالرو په وړاندې ولوېد او هر ډالر په شاوخوا 80 افغانۍ تبادله کېده. اوس چې د پخوا په شان نړیوالې مرستې نشته، ولې افغانۍ نه یوازې خپل ارزښت ساتلی بلکې اوس د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت په وو کلونو کې تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی دی؟ شاغلې تلاش درې عامل د یو هیواد د پیسو د ارزښت په لوړوالي او ټیټوالي کې اغیزمن بولي.
یو، احتکار. دوم، قاچاق د ډالرو او یا د هغو اسعارو چې په بازار کې لوړ قیمت لري. دریم، د اونس یا طلا راټولول او د هغه احتکار کول او هغه په قاچاق وړل.
طالبانو له وخت رسیدو وروسته د ډالرو د قاچاق د مخنیوي او پر افغانیو د راکړې ورکړې د زیاتولو لپاره یو لړ هڅې وکړې. پر یادو عواملو سربیره د پوهندو دیال په باور د افغانیو د ارزښت په لوړېدو کې بهرنیو مرستو هم رول لرلی دی.
یو خدا ده چې هر هفته څومره ډالر راځي د امریکې نه، تاسو ګورئ دا د افغانستان اقتصاد کې تزریق کیږي. دغه تزریق کېدل د پیسو افغاني ارزښت اوچت کړی ده. بل دا ده چې د افغانیو د حجم د لحاظ په بازار کې د کمی احساس ده، یعنی ډېر بانک نوټونه زاړه شول او له چلند ووتل. طبعا په اقتصاد کې چې یو څه کم شي ارزښت یې اوچتېږي. بل دا ده چې دغه زموږ هیوادوال چې بهر کې دي، مهاجر دي، تبعید شوي دي، هلته اوسیږي خارج کې، په اروپا کې، په امریکې کې، دوی خپلو کورنیو او دوستانو ته ډېرې زیاتې پیسې رالیږي په هره میاشت کې، دا په میلیونونو ډالر کېږي. دغه پیسې چې راځي د افغانانو له خوا د دوی کورنیو ته، دا هم په حقیقت کې د افغانستان په اقتصاد کې ترجیح کیږي. دا هم په کومه د افغانیو د یو سره ډېر زیات کومه کوي د اقتصاد سره. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې جګړه ودرېده، جنگ ودرېده، نو دغه ټول عوامل وو چې افغانۍ ارزښت یې اوچت کړ.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته